دوام کې ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي شزی لرو د غراس د ژوند رنگونه هم دروبرو خو تر دوه ټولو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یو قاضي لخوا د اجرایی فرمان بندول رد کړی او د پریکړې وحشتناک بللې ده. قاضی جیمز رابرت د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو سفر یې منع کړی و موقتا بند کړ. ولسمشر ترامپ تازه په ټویټر کې لیکلي چې د قاضي د پریکړې په خاطر به د ده په خبره امریکا ته بد او خطرناکه خلک ننوزي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
څو زره تنو په یو اعتراضي لاریون کې په لندن کې له حکومت وغوښتل چې له برتانیې د ټرمپ د لیدنې رسمي بلندلیک لغوه کړي. مظاهره چانو پرون په لندن کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت نه خپل اعتراض پیل کړ او تر پارلمان پورې ولاړل. هغوی د برتانیې د صدر اعظم تریزا می پر ضد هم شعار ورکوو چې په روسي سفر کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترمپ ته بلنه ورکړې وه چې برتانیې ته ولاړ شي. اخوا څه باندې یو لک کسانو په انلاین توګه لاسلیک کړی او غواړي برتانیې ته د ترامپ راتلونکی سفر لغوه شي. د برتانیې پارلمان به همدا میاشت په دې غوښتنې باندې خبرې هم وکړي. مظاهره چانو په لندن ښار کې د ترامپ د وروستي جرایي فرمان پر ضد غږ پورته کړ چې په عمدتاً و مسلمانو هیوادونو بندیز لګولی او ادبای نشي کولی متحده ایالاتونو ته د یوې مودې لپاره سفر وکړي. یوم ظاهره چی رویټرز ته وویل تاسو پوهیږئ باید په دې پوه شو چې دا د اسلام پر ضد دی، نور څه نشته او ډېرې ګډوډۍ لري. خو په امریکا کې هم تر پراخو غبرګونونو وروسته یو قاضي رابرټ جیمز د ټرمپ اجرایی فرمان موقتا بند کړی دی. قاضي جیمز چې د امریکا د مخکینی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لخوا په دنده ګمارل شوی و، د جمعې په ورځ ناوخته پریکړه وکړه چې د ټرمپ فرمان تر هغو چې د واشنگتن او مینیسوتا له ایالتونو نه پر ضد شوی دا واوی هلو فصل نشي اجرا کېدلای نشي. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر باندې پرون دا پریکړه رد کړه او هغه یو وحشتناک او خندونکې پریکړه وبلله. ولسمشر ترامپ ټویټ کړی چې د هغه په خبره دغه په اصطلاح قاضي حکم به بیرته وګرځوي. ترامپ په بل ټویټ کې لیکلی چې د قاضي د دې پریکړې په خاطر به اوس موږ هیواد ته خطرناک او بد خلک راننوځي. دا یو وحشتناکه پریکړه ده. د ولسمشر ترامپ تر ټویټ څو ساعته وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم د واشنگتن ایالت د یوې فدرال محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حکم قانوني او مناسب دی. ښاغلي سپایسر وویل د امریکا متحده ایالتونو عدلي وزارت به د محکمې د پریکړې د ګرځولو لپاره استیناف غوښتنه وکړي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه یوسف زدرانم او د مخکخي خزي د دې ونې په پروګرام کې لتا سره قدرمن اوردونکو تاسې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو لنمونو شعارونو او د دوی لکارونو سره حتمه ناشنا یې. خو د مخکخي خزي په نننی پروګرام کې د داسې یو میرمن سره غږی ګوچې د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه د یوازنې هغه ګوند بنسټ ایښودونکي ده چې مشري یې هم اوس د دې پر غاړه ده. عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نن دلته زموږ سره د مخکخي خزي په پروګرام کې ملمنه ده چې تکلیف یې باسه له استودیو تر اغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیات مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې خپل خبرو تراشم د ازادي رادیو کارمندانو ته، د ازادي رادیو هغه عزیزان چې هر وخت د رادیو اوري، د زړه له کوم احترامات وړاندې کوم.
عادل بهرام نظامی اته 40 کاله په خا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچه تحصیلات کړي او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1978 یم المریز کال کې د نورو ملګرو په همکاري په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغې څنګه دا سفر پیل کړ او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینۍ ګوند فعالیت ته یې ولې اوږه ورکړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د مسینو د جملې نه یم. موږ په هغو شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کېښوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چا نه پرېښودل چې هغې درسونه ویي، نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخت ته چې متوجه شولو په افغانستان کې دوې مفکورې روانې وې. ځینو تصمیم لاره چې شرایط ورته آماده نه و، د فدرالي فکر یې کاوه افغانستان ته، او طالبانو د اماراتي کیدو په فکر کې د افغانستان و، افغانستان ضرورت د افغانستان وګړو په تیره بیا میرمنو نجونو ضرورت د تلاره چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي او ده ټولنه باید بې سواده پاتې نشي. موږ په هغه وخت کې دو په خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومت تغییر وکړه.
بله، لږ تر لږه تاسو د داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کومو خنډونو سره مخ شوی که دا راته ووایي؟
سل په سله کې هر حرکت د ځانه سه ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یوه میرمن یم، او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډیر مساعد دي او زمینه ډیره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپلې نظریات و طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډیره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کاوه، او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو، او ماشومانو ته هم درس ورکاو. ما وخت کې بم بیا د غوس نږدې بیا په هغه باندې کار کا، په ګوند باندې کار کا. یعنی ډېر شرایط سخت و، موږ ته هر دقه د تهدید حالت و. یعنی که په وخت کې موږ په دو تشکیل باندې گرفتار کېدلو، نو تاسو پوهیږئ چې سزا هم ډېره درنه سزا وه. خو پیش د ګوند جمهوري غوښتونکو د ګوند تاسیس کله چې مجاهدین صاحبان راغلل کابل ته او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې، موږ خاین په هغه وخت کې په یوه حرکت باندې لاس پورې کا، ځکه چې موږ زتي نه شوی تحمل د جنگ نه و د افغانستان د خلکو ته، او اوس هم دا تحمل نشته.
بالکل،
په هغه وخت کې نهضت د جنگ جوړ کا. خو متاسفانه هغه شرایط ډیر زر تغییر وکل او هغه نهضت تقریبا کامیاب نشو.
بله بله، اغلی بارام تاسو خبر نام ښکاري چې ډیر پاملرنه هم سواد او دې برخو ته. دلته یو مهمه اندېښنه چې موجوده ده د میرمنو ګډون دی په سیاست او په ګوندونو په دې برخو کې، تاسو ګوند دې برخې ته لازمه پاملرنه کړي ستاسو په نظر باندې؟
سل په سله کې کړي. په جمهور غوښتونکو ګوند کې حصول دا دي چې که موږ کاندید ورکیو پارلمان ته، شورای ولایتی ته، ولسوالیانو ته، یعنی هر هغه څه چې د انتخابي وي، د ګوند مکلفیت دی که یو کاندید ورکیوي حوالی نه کاندید به میرمن وي، او که دوه وي یو به حتما میرمن وي، یو به حتما د ورونو د جملې نه وي. چې موږ دا عملا دا شی کړی دي، نو ګوند ډیر متحد دی د ښځو د حقوقو په اساس کې، چې سره کوم چې د اسلام دین واضح په دوه قسمت کې هغه وضاحت خپل لري. نو موږ مطابق د حکمونو د خپل مذهب او دین برخورد لري.
بله، ډیره زیاته مهرباني. د ګوند په برخه کې حتمن زموږ اوریدونکي ستاسو له کارونو سره آشنا شوي دي. د دې ترڅنګ ما مخکې یادونه وکړه، تاسو د جمهور رئیس سلاکار پاتې شوی او اوس هم ورسره یې، او همدارنګه د ښځو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابیلو ډلګیو نمایندګي کوي، غړیتوب لري. هلته دا کارونه اصلا تاسو ته څنګه انرژي درکوي؟ څوم کړي دي تر اوسه پورې؟ څومره هغه مدني غږ تر حکومتي چارواکو په ښه ډول رسولی دی؟
ډیره زیاته مننه. پیش دو چې زه د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم، ما د غوت مخ دی او لومړی میرمنې سره کار کوم. تقریبا یو کال ما د لومړی میرمنې سره د ښځو د غږونو د جګو والی بخاطر او د خځو د پاره د کار د زمینې د مسایدولو بخاطر او د خځو غږ ته ریاست جمهوریت ماڼۍ پورې ته هرګه پورې تلاشم خپل کړی دی، غونډې م لرلې، په ولایتو ته تللي یو، په ولایتو کې د دې هغه پیامونه راخستي، مشکلات م راخستي دي، ناخوالې م وړې دي او هغو ته هم د حل لارې جوړې کړې دي. دا هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړ او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په سکه نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بلې، ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی، ویل شوي دي، راپورټونه خپاره شوي دي. همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي، همدا خوب ویني. فکر کوئ د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیره زیاته مننه. دا خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دو چې هغه خور ده، مور ده، لور ده، آرزو یا هغه هی ډیر غټه هیله یم دغه ده چې د یم وکړلی شي په غټو پوستونو کې یا د خپل کور روزي حداقل د یو معلم په صفت کار وکړه. نو طبعا د دې د دو هلې ځلو یا د دې د دو هیلو شرایطو ته مساعدېدلو خبر ده. نو موږ وینو چې په دو وروستیو کې د ښځو د مطرح کېدو په خاطر، یعنی د ښځو ته د لار اوارېدو په خاطر چې دی څه رقم کړی شي چې حداقل د تاوتریخوالي نه خلاص شي، د وحدت ملي حکومت هغه خپل تب تلاش لري او همداسې په څنګ یې میرمنې شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمنې هم وکړی شي چې حداقل هغه خپلو هیلو ته ورسي.
بله، تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خنډونه هم لیدلی دي، بیا یو وخت کې د اوس موقف ته رسېدلی یې، څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسېدلی یې چې د محصلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړی و، یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړی و، یا ستاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړی و؟
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو ته وینه یا چې بیا په پښتون نشینو محلو کې یا منطقو کې د ښځو ګډون په سیاست کې، د ښځو ګډون په اجتماعي اقتصادي چارو کې تاسو ته هم هغه دی واضح معلومه ده چې ځینې خنډونه لري. نو زه نظر په شرایطو زه ځان ډېر بریالی احساسوم او ډېره همکاري د ماسمې د کورنۍ د طرفه شوې ده او ځکه دوی ترسېدلې یم د ماسمې د کورنۍ ډېر غټ لاس و. واقعا که حمایت د کورنۍ د طریقې یوه میرمن حمایت نشي ډېره سخته ده. اول به ته د خپلې کورنۍ اصل لاس وینې، دغه سلا به اخلي بیا به تاسو په کار شروع کړی. نو د ماسه د ما د بریالیتوبونو په شا کې لاس ډېر یما مور و چې زه په پنځم صنف کې د پلاره پاتې یم او د کور مشره وم. مور مې الله پاک دې د نورو میندو سوغ د مور ورکړه. نو یوه بېسواده ښځه وه، اما د باسواده نه ډېر تب تلاش خپل اولاد ته وکړه چې دا د پنځه سره اولاد په ډېر ښه تربیه کړي او ډېر ښه زمینه یې ورته مسایده کړه چې هر څو سخت شرایط و موږ ته یې دا زمینه مسایده کړه چې موږ باید تحصیل وکړو. او هر وخت یې تب تلاش دا وه چې باید حداقل هغه د پلار نوم چې واقعا یو د وطن مینوال و او په دو وطن یې سر کې خو او شهید شو، نو ډېره آرزو یې په دو لرله. په دوهمه مرحله